یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غني نن د غزنی ولایت تللی دی او دغلته یې د غزنی د ولایتي چارواکو، ځایي خلکو او مدني ټولنو سره کتلی دي. په عین حال کې ولسمشر ته غزنی ته د ولسمشر د سفر سره سم ویل کیږي چې د غزنی پر ښار د راکټونو څو بریدونه هم شوي دي چې تلفات نه لري. د ولسمشر دا سفر او د غزنی امنیتي وضعیت د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو سړی مسې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان جمهور رئیس نن په غزنی کې د ولایتي شورا له یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو سره د غزنی ښار پر امنیت خبرې وکړې. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي افغانستان په سخت حالت کې دی او بشري مرستو ته جلا اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر نورو هیوادونو غږ کړی چې په اوکراین کې د روسیې د خصمانه فعالیت په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له یو شمېر غړو سره کتلی دي. ښاغلی اشرف غنی نن غزنی ته ولاړ. د ارګ په حواله جمهور رئیس اشرف غنی د غزنی په ښار کې د خلکو له یو شمېر استازو سره نن پر دې چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو شمېر زیات شي غږېدلی دی. هغوی پر دې هم غږېدلی چې په غزنی کې اداري تشکیل د لومړۍ درجې ولایتونو په تشکیل بدل سي او په غزنی ښار کې روغتون هم جوړ سي. وسلوالو طالبانو د اګست په لسمه پر غزنی ښار درنه حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر څنګ ګڼ شمېر ملکي وګړي پکې ووژل او زخمیان شول. دا تر حملې وروسته غزنی ته د ولسمشر اشرف غنی دوهم سفر دی. جمهور رئیس اشرف غنی نن په غزنی کې د 203 تندر قلی اردو له لوی درستیز او نورو امنیتي چارواکو سره په غزنی کې د امنیتي ځواکونو لپاره پر اکمالاتو، د ښار د امنیتي کمربندونو د ټینګولو او د امنیتي پوستو او مرکزونو پر جوړولو غږېدلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل چې افغانستان په تیر یو کال کې د سولې په لور یو نوی ور پرانیستی او د نړۍ له مشرانو یې غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د تشدد د پای ته رسیدو لپاره په دې نوي پړاو کې ملاتړ وکړي. عبدالله له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د موقت اوربند په ګډون د یو شمېر پرمختګونو یادونه وکړه او وی ویل چې افغانان چاته خطر نه پېښوي او د سیمه ایزې رغند همکاري پر د او په سیمه کې د همکاري په لټه کې دي. خو عبدالله په افغانستان کې د سختي وچکالۍ، د بې ځایه شوو خلکو او د امنیت د خرابوالي له امله اندېښنه څرګنده کړه او د عاجلو مرستو غوښتنه یې وکړه.
On the humanitarian front, Afghanistan also faces
دا وای په بشری برخه کې افغانستان د سختي وچکالۍ، د کډوالو د ځای پر ځای کولو لامل او د کورونیو بې ځایه سو کسان لامل له سختو چارو سره مخامخ دی چې سبب یې طبیعي او اقلیمي تغیرات، د غذایی موادو قلت او امنیتي تهدیدونه دي. زموږ د هیواد له دریو دوه برخې متاثرې شوي او د 4 میلیونه وګړو ژوند اغیزمن کېدای سي. 1 میلیون وګړي شایي مهاجرت ته اړ کړي، نو موږ سختو بشري مرستو ته اړتیا لرو
to attend to their humanitarian needs.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په وروستیو کې وویل چې افغانستان له 2001 میلادي کال راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په تر ټولو ښه موقف کې دی. خو ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ایران کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف او د هند حکومت د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال سره کتلی دي. حمدالله محب پرون د سیمه ایز امنیت په اړه په غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړ. د ملي امنیت شورا پر ټویټر لیکلي چې دروی خواوو له تروریزم سره پر مبارزه، د داعش ته وسلوالو پر فعالیت او د مخدر موادو پر تولید او قاچاق خبرې کړي دي. د ملي امنیت شورا د دې خبرو جزئیات نه دي خبره کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر نورو هیوادونو ژغ کړی چې په اوکراین کې د روسیې د خصمانه فعالیت په مخنیوي کې مرسته وکړي. پروشینکو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د توسعه طلبانه هڅو مخنیوي د ملګرو ملتونو د سازمان د ماموریت برخه هم ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په جلسه کې پرون د پروشینکو خبرې تر ډېره حده پر دې چې روسیه ته ټک ورکړي متمرکزې وې. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپوزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. روسیه له هغه راهیسې په اوکراین کې د حکومت ضد بېلتون غوښتونکو ملاتړ هم کوي. په اوکراین کې له هغه راهیسې په روان کړکیچ کې تر 10,000 زیات وګړي وژل سوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون وویل چې که نړۍ د مسکو د رهبرانو مخې ته ونه درېږي، هیڅوک نسي کولای چې د روسیې د له خصمه ډکو توسعه طلبانه پالیسیو مخنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټمي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه، پرون وویل چې شایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. ټرمپ په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د ده په فکر دوی رښتینی یو څه ترسره کوي چې هغه ډیر مهم دی، خو دوی د وخت تیرولو لوبه نه کوي. ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره د جون په 12مه په سنگاپور کې لومړنۍ بې ساري کتنه ترسره کړه. کیم په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د کوریا ټاپوزمه به له اټومي وسلو پاکه کړي. ټرمپ له دې کتنې وروسته وویل چې دی هیله من دی چې د دې کار نتیجه به په څو میاشتو کې څرګنده سي. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال سید درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غزنی ته تللی دی. دغلته له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. همدارنګه ټاکل شوی ده چې له قومي مشرانو مدني ټولنو سره به هم ګوري. په عین حال کې له غزنی څخه داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د ولسمشر د سفر پر مهال دغلته په غزنی ښار راکټي بریدونه شوي دي. په دې اړه به د موضوع تفصیل درته وړاندې کړو. په سیمه کې بل خپل خبریال نهال واخلو. دا به واورئ چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دالیز نن پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خان جان الکوزی نن وویل
تقریبا 30 سال میشه اولین بار قرهخوري ما به اروپا میرم.
بشپړ ریپورت به درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې د تیلو بیا مخ په زیاتېدو ده، د امریکا د انرژي وزیر وایي چې د خپلو تیلو تولید به زیات نه کړي. نور موضوعات هم لرو. په ټولنه کې د لوړ ولور مخه که ونیول شي نتیجه به یې څه وي؟ دا موضوع زموږ د بحث موضوع ده چې د یو کلي زر غږونه ډرامې نه وروسته یې څېړو. تاسو سره له اوس نه کولای شئ چې د ولور په موضوع باندې خپل پیغامونه موږ ته ثبت کړئ. دوستانو ستړي مشئ. لکه مخکې مو چې وویل، ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار غزنی ته تللی دی. دا چې څه لیدنې کتنې په غزنی کې کړي دي، څه پلان لري، همدا اوس را سره له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په تماس کې دی. ښاغلی تاثیر، خپرونې ته ستړی مشي، د ولسمشر د نننی سفر په اړه تر اوسه پورې تاسو سره څه معلومات دي؟ په غزنی کې له چا سره کتلي دي؟ په کومو غونډو کې برخه اخیستې ده؟ او همدارنګه ویل کېږي چې په غزنی کې د ولسمشر د سفر پر مهال څو توغندي هم د غزنی په ښار توغول شوي دي. نور به له تاسو واورو.
مننه ګرانو همکارانو اوریدونکو، تاسو ته سلامونه. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د غزنی ولایت عمومي امنیتي وضعیت ارزونې په مخه دغه ولایت راورسید، او په ښار کې امنیتي وضعیت هم ټینګ تدابیر نیول شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني تر دا مهاله یې له ځینو دولتي امنیتي چارواکو سره او د پوهنتون او د ښوونځیو له استادانو سره او ځینو نورو مخورو سره هم لیدنې کړي دي. محمد اشرف غني په لومړي سر کې د غزنی ولایت په امنیتي غونډه کې چې د امنیتي وضعیت په اړه جوړه شوې وه، د شاري کمربندونو د تحقیقاتو د بیسونو او د امنیتي پوسټو د جوړولو په اړه د لوی درستیز او د 302 دریم تندر قلو اردو کمانډان راپور اوریدلی دی. د په شار کې او د شار چې کومې امنیتي پوسټې دي یا د ولسوالۍ لارې دي په دې باندې خبرې کړې دي. محمد اشرف غنی مسؤلینو ته لارښوونه کړې ده چې د عملیاتو د ځواکونو د تجهیزاتو او د امکاناتو د ویش لپاره دي یو واضح پلان جوړ کړي او د ځواکونو پر همغږۍ او واحدې قمانداني ټینګار کړی ده. د دې ترڅنګ محمد اشرف غنی د غزنی د ولایتي شورا غړو سره لیدې کتل کړي دي او د امنیت ټینګښت ځواکونو د ډیرښت د لوړو زده کړو د لومړي درجه ولایت په توګه د غزنی ولایت تشکیل او د ترتیبولو او د غزنی ولایت د روغتون چې حالت یې ډیر خراب دی د ودانولو په برخه کې خپل ستونزې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي دي. د ولسمشر سره په دې لیدنه کې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولایت شورا له غړو سره ویل دي چې د سیمهیزو ارګانونو ادارې او ټولو وزارتونو ته لارښوونه کړې ده چې د غزنی ولایت لپاره د لومړۍ درجه ولایت ټولې اسانتیاوې په پام کې ونیسي او په غزنی ښار کې د ستر مردمی تالار ودانولو لپاره 1,000,000 افغانۍ تخصیص کیږي. همدارنګه د غزنی ولایت د روغتون د ودانولو او تجهیز کار به ژر پیل شي. دا د ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړی ده. هغه د غزنی ولایت د پوهنتون او ښوونځیو له استادانو سره کتلي دي. د پوهنتونونو او ښوونځیو استادانو د پوهنتون د بنسټي ترتیب د نامنو ولایتونو زده کوونکو لپاره د لیلیې د امکاناتو برابرولو د شونځیو د ودانیو د کمښت د بورسونو د ورکړې د خصوصي تحصیلي نیعتونو په مالیاتو کې د تخفیف او د شونکو لپاره د ځمکو د ویش په اړه خپل ستوندې او وړاندیزونه له محمد اشرف غنی سره شریک کړي دي. په دې کې خو اشرف غنی ورته ویلي دي چې ټول هیواد کې د شپېته زره شونځیو ودانولو لپاره بودیجه برابر شوې او دا واضح مهال ویش له مخې باید ودانیزی چاری پر مخ وړل کیږي. محمد اشرف غنی زیاته کړی ده چې په راتلونکي کال کې به د ښوونې وزارت تشکیل زیات شي او د نامنو ولسوالیو زده کوونکو د لیلیې بودیجه به په پام کې ونیول شي. د دې ترڅنګ محمد اشرف غنی په داسې حال کې غزنی ته راغلی دی چې پر دغه ښار د نامعلومو کسانو لوري د وسلوالو راکټي برید شوی ده. تر اوسه پورې په دغه برید چې د نامعلوم لوري شوی ده او چای ځمواري هم نه ده کبده کړي د مرګ زوبلې راپور نه ده ورکول شوی. دا برید په داسې حال کې کیږي چې تیر ظلم کله محمد اشرف غنی غزنی ته راغلی و او دغه په دغه ځای کې دغه وروستۍ جګړې د پولیسو او د ولسی خلکو د وجل سو له کورنیو سره غمرازی وکړه او فاتحای وکړه نو د هلته هم دغه برید شوی و. ولسمشر محمد اشرف غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د هیواد لومړۍ میرمن او سره ملتیا لري. د ورځې په اوږدو کې به له علماو مخورینو ښځو ځوانانو او د امنیتي او مدني ډیرو له غړو سره ځانګړې ناستې ولري.
ډیره مننه کوم تاثیر صاحب کور ودان. دوستانو حبیب الرحمن تاثیر و چې غزنی ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر حال راکو. زما بل همکار په کابل کې د غزنی د پخانی والی موسی خان اکبرزاده سره د غزنی ولایت ته د ولسمشر د سفر په اړه مرکه کړې ده. یوسف خان زدران دا مرکه کړې او په سر کې د دغه سفر د اهمیت په اړه له ښاغلي موسی خان اکبرزاده نه پوښتلي.
غزنی په دې کې هیڅ شخص نشته چې همه خلک مستحق دي. هم همیشه دی وړو کې افغانستان خطاب ورته کاوه په دې کې مختلف قومونه اوسېږي وو چې د دې ورو تکلیفونو خالص مخامر ده. امیدوارې مې چې رئیس جمهور چلته تللی ده. اول خو مننه. بیا مخکېني سفر کې چې وعدې کړې وې په ډېر تعصب سره چې هغه تطبیق شوې نه دي. غزنی زمونږ په وخت کې اول درجه ولایت سوی و. کله چې د اسلامي ثقافت دوه مراسم اجرا کېدل محترم حامد کرزي دې ولایت چې ما ورنه تقاضا کړې وه چې باید اوله درجه ته لوړ شي. اوله درجه ته په هغه وخت کې لوړ شو. یو ځل بیا د په وخت کې د اوله درجه نومر باندې کې خدل شو. په عمل کې متاسفانه تر اوسه پورې د اوله درجه په مستوا باندې نه نو قوتونه ورکول شوی دي.
نو ستونزه په څه کې ده چې څومره کلونه کېږي چې هغه د لومړي درجه ولایت نومر کړ شو اما خلک شکایت کوي چې یعنی هغه امکانات چې باید ورکړ شي نه ورکول کېږي. د امنیت نه تشکیلات نه نیولې لپاره بل برخه کې دلته ستونزه د مرکز څخه ده چې توجه نشته کنه. هلته د کډرونو او د بلابلو جوړښتونو مشکل دی.
ولا کله کله دا وادي دا سکیږي چې تقریبا دی یخ په مخ باندې لیکل شوی وي په مخ په دغه وختونه کې چې همیشه وادي اوریدلې دي وادي کمپاین وادي وي خو په عمل کې به دي کوم تطبیقيږي او امیدوار یم چې دین هم دا امر کوي چې وعوفوا بالعقود کله چې وعده وکړه په غبن وفا وکړه امیدوار یم چې محترم رئیس جمهور سلویک مليون ډالر شاوخه متضررینو ته مرسته اعلان کړي او هغه ورکول سي د خلکو ټول دوکانونه وسوځیدل هټي وسوځیدل او خاب نه خالو سره مخامخ ستو دا خو د افغانستان افتخار ده امید وارم چې دا واضح وخت ته په عمل کې دا واضح تدقیق سي ترڅو غزنی خلک لږ اطمینان پیدا کړي ځکه متواتر وادي او په باندې وفانه کول به خلک ته نه امیدي نور هم اضافه
کړي
دوستانو د غزنی په خانه والی موسی خان اکبر زاده او چې تاسو سره د ازادي رادیو د همکار مرکا ورید او غزنی ته د ولسمشر په وروستي سفر غیده اوس هم په مخلي څو اقتصادي خبرونو ته اکرام الله اکرامي دروري
نن له افغانستان نه اروپا روسیه چین سعودي عربستان او د هندستان ټولو خارونو ته هوایی دهلیزونه پرانستل شول د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې نن دوه لومړی پروازونه له کابل اروپا او د هندستان کلکتي خار ته ترسره شول د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې په دیړه په جوړ شوی مراسمو کې ویل چې نور د افغانستان سوداګرۍ په یوې لارې پورې نه تړلې بلکې د حواله لارې د دې هواد سوداګر کول شي چې په کم موده کې خپل سوداګري ستو کې د نړۍ بیل بیلو برخو ته ورسوي د خغلی لکوزی په خبره له اروپا سره دغه هوایی دهلیز په پرانستلو سره له دیرش کلن زند وروسته د افغانستان سوداګریز مالونه اروپایي هیوادونو ته انتقالیږي د ویل چې د هوایی دهلیزونو له لارې هر کال افغان سوداګر بهرنیو هیوادونو ته یو میلیون ټن صادرات لري د بغلان ولایت په دوشی او خنجان ولسوالیو کې د خزو لوري د سبزیجاتو د پروسس ټولنه پرانستل شو د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې یاد ټولنه د خزو لوري د دې وزارت د بڼوالۍ او مالداري د ملي پروګرام تر نظارت لاندې جوړه شوې ده د دې وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې ټولنې په جوړېدو سره به هغه خزې چې د سبزیجاتو د تولید په برخه کې کار کوي یو ځای شي او سبزیجاتو ته د مارکیټ په پیدا کېدو کې به ګټه ورتمام شي د وایي چې د کرنې او مالداري وزارت د بڼوالۍ او مالداري ملي پروګرام ازیاتې برنامه لري او هڅه کیږي چې للارې دغه ډول ټولنې تقویه شي ترڅو محصولات په ملي او نړیواله کچه ننداري ته وړاندې شي او نن د کابل په بازارونو کې په اومده ډول د ځینو خوراکي توکو بای په دې ډول دی و بوجي قزاقي وړه 2250 افغانۍ د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1450 افغانۍ د وریجو یو درې منی بوجي 2050 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او یو پولا یو یورو 80 افغانۍ 50 پولا یو انګلیسی پاوند 98 افغانۍ شل پولا یو سعودي ریال شل افغانۍ د امارات یو درهم شل افغانۍ 50 پولا زر ایرانی تومن سلور افغانۍ او یو پولا او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ لملتیامو مننه
د سانو زموږه غلازادې رادیو ناورې د ازادې رادیو خبرونه هر ورځ سهار لوو بجو پیلېګو د مخام ترو بجو پوری په منځني صفادو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو خو مخکې ترغي یوې سیمایي او نړیوالې مسلې ترزو په داسې حال کې چې په نړۍ کې د تیلو بیا مخ په زیاتې دوه د امریکا د انرژي وزیر وایي چې د خپل تیلو تولید به زیات نکړي د تیلو د بیا په اړه له اسمت څاروان سره خبرې کوم د موضوع تعقیب کړو هم د وسره سره په استډیو کې لومړی راته په دې وای څاروان سیب چې د امریکا د انرژي د وزیر د سرګندونو جزئیات څه دي
مننه انسب د امریکا د انرژي وزیر وای حکومت خپل زیرمو بازار ته د اوموتیلو د ارزره کولو پر مسالې غور نه کوي چې په نومر میاش کې پر ایران د بندیزونو له پایل کېدو سره د تیلو د بیل د لوړېدو مخاوني سي ریک پیری چې پرون په واشنگټن کې خبري اعلان او څرګندونه کوي وویل د امریکا د حکومت د تیلو له ذخیرو څخه چې په نړۍ کې د تیلو تیلو تر ټولو لویه دولتي زیرمه بلل کیږي. بازار ته د تیلو عرضه کول به د تیلو پر بای زیات اخیز ونه کړي او هغه بل لنډمهاله هم وي. د تیلو متخصصان له څو میاشتو راهیسې اټکل کوي چې د ډونالد ټرمپ اداره به د تیلو د بایو د لوړېدو د مخنیوي لپاره په تیره بیا چې د کانګرس لپاره منځمهاله انتخابات په مخ کې دي له خپلو زیرمو تیل راوباسي. د نومبر د شپږمې نیټې انتخابات ټاکونکي ذکر دي چې په نتیجه کې به معلومه شي چې آیا د ټرمپ جمهوري غوښتونکي ګوند کولی شي په کانګرس کنټرول وساتي او کنه. د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې وروسته له هغې لوړې شوې چې په مې میاشت کې ټرمپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اتومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران یې اقتصادي بندیزونه ولګول.
اوس د نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې څومره ده؟
اوس په نړیوالو بازارونو کې البته د لندن په بازار کې د تیلو بای د برنت او مو تیلو د هر بیرل بای 2.55 ډالر ده. البته د برنت تیلو چې د بریتانیا په شمال او ناروی کې تولیدیږي بای تر نورو تیلو چې په منځنی ختیځ یا روسیه کې تولیدیږي لوړ وي، خو د نورو مو تیلو بای اوس باندې 2.5 ډالر ده.
د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه د امریکا د ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې آیا عربي هیوادونو تولید زیات کړی کنه؟
سعودي عربستان ژبنه کړې وه چې همداز راز روسیه هم ویلي وو چې د ایران د تیلو د کمیدو په صورت کې به خپل تولید زیات کړي، خو ظاهرا داسې نه ښکاري. د امریکا د انرژي وزیر وایي که د عراق حکومت اجازه ورکړي چې تیل یې د کردستان له لارې په پایپ لاین کې صادر شي، نو دا هیواد د خپلو تیلو په صادراتو کې د ورځې 3 لکه بیرله تیل زیاتولی شي. دی همداراز وایي چې 3 لکه بیرله نور تیل په هغه سیمه کې تولید شي چې د سعودي عربستان او کویت ترمنځ پرته سیمه ده.
ډیر زیاته مننه عصمت څاروان وو چې نه یوازې دا چې د نړۍ کې د تیلو په وروستیو نرخونو او بیو خبر کړو، د عموم ترې واورېدل چې د امریکا د انرژي وزیر وایي د خپلو تیلو تولید به زیات نه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو بل اقتصادي مسله او غدا سی وایي مسله چې په افغانستان پورې اړه لري. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دالیز نن پرانستل شو. په کابل کې د اروپایي ټولنې مرسیال سفیر وایي د اروپایي هیوادونو لوی مارکیټونه د افغان توکو لپاره مناسب بازار دی چې له دې وروسته به دغه دالیز له لارې ولېږدول شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرسیال خانجان الکوزي د دې دالیز پرانستل د افغان حکومت یو بریا وبلله. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب نور لتا سوورو.
مننان صاحب سلامونه تاسو اوریدونکو ته. له لسیز وروسته د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایی دهلیز د پنجشنبې په ورځ البته نن فعال شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت معین اجمل حمید عبدالرحیمزی د یاد دهلیز د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې له بیلابیلو هیوادونو سره د هوایی دهلیزونو موجودیت له کبله د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي. د وی د سکل په 9 میاشتو کې د تیر کال په پرتله د افغانستان صادرات شاوخوا 2.5% زیات شوی دي. د نورو لاملونو سربیره هوایی دهلیزونه چې له بیلابیلو هیوادونو سره یې مونږ وصل کړي یو د صادراتو د زیاتېدو یو مهم عامل دی. د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره له اروپایي هیوادونو سره د افغانستان وصلې دل به د ګڼو ګټو ترڅنګ لازم کاري فرصتونه هم رامنځته کړي. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د هوایی دهلیز د پرانیستو په درشل کې نن له کابل څخه 2 الوتکې چې په افغاني توکو سمبال وي 2 اروپایي هیوادونو فنلند او ایټالیا ته پروازونه وکړل. که څه هم افغانستان له یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه لري، خو دا لومړی ځل دی چې له اروپا سره ورته دهلیز رامنځته کیږي. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال د حواله لارې شاوخوا 1 میلیون ټنه افغاني توکي د هوایی دهلیزونو له لارې بیلابیلو هیوادونو ته صادروي. په کابل کې د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر اندرس ریچارډ د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د هوایی دهلیز د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې اروپا ویاړي چې افغانستان البته د اروپایي هیوادونو مارکیټونو ته لار پیدا کړه.
ډیره زیاته
دی وی اروپایی هیوادونه البته اروپایی هیوادونه ته کوریدور واقعا د یو خه خبر دی د ټولو لپاره او مونږ به ټولو پولو ته په نه پام سره هڅه وکړو چې د اروپا او آسیا ترمن سوندارس مشخصه توګه افغانستان ته البته سره وصل کو او د ټولو په ګټه د بلیان سپ
ډیره زیاته مننه پردیس صاحب دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري له کابل نه مو د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې واوریدل چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دالیز نن پرانستل شو. بیرته زو غزنی ته مخکې مو د خبرونې په پایل کې واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن غزنی ته تللی دی او په غزنی کې له چارواکو قومي مشرانو ځایي خلکو سره په لیدنو کتنو بوخت دی. غزنی یو داسې ولایت دی چې په وروستیو کې طالبان د ښار څنډو ته نږدې شول، د سختو جګړو شاهد و، په یو شمیر ولسوالیو کې لا هم امنیت خراب دی. د اندړو ولسوالی هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې د وسلوالو تر سختې محاصرې لاندې ده. په دې ولسوالۍ کې ډیره پولیس وایي طالبان پرې غږونه کوي چې تسلیم شي که نه وشل کیږي، او دوی دغه مسله له لوړ پولو سیمو ییزو چارواکو سره شریکه کړي خو تر اوسه هغوی جدي اقدام نه دی کړی. د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو رپورټ راستولی دی چې اوري.
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ دولتي او نظامی چارواکي وایي له تیرو څو باندې دریو میاشتو څخه د ولسوالۍ په مرکز کې دننه محاصره دي، له کورنیو نه خبر او تر سخت روحي فشار لاندې دي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د ولسوالۍ د مرکز د محاصرې خبره د غزنی د محلي ادارې تر څنګ له کورنیو چارو دفاع وزارتونو سره په څو کرته شریکه کړې ده، خو غږ یې نه اورېدل کیږي. په دغه ځای کې د محلي پولیسو قومندان جمعه ګل د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته ویل دا ولسوالۍ په انګړ کې بند پاته دي، طالبان نارې وروهي چې تسلیم سي که نه وژل کیږي. دی وایي دولت دې کومکي ځواکونه ورولېږي تر څو امنیتي ساحه پراخه او دوی له اوږدې محاصرې څخه آزاد سي. د غزنی محلي اداره هم د اندړو ولسوالۍ دا محاصره مني، خو وایي د امنیتي ساحې د پراختیا لپاره امنیتي پلان په نظر کې لري. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل اوس هم په دغه ځای کې یو شمېر امنیتي سرتیري ځای پر ځای سوي دي او اکمالات هم ورته رسېدلي دي.
د ورسوالۍ د امنیتي ساحې د پراختیا لپاره عملیاتو ته اړتیا ده چې باید چانیز عملیات هلته ترسره شي. هغه د امنیتي ارګانونو پلان او بالاخره تصمیم ده چې څه وخت به دا عملیات ترسره کوي. ول د اوس مهال لپاره موږ هلته لکه څنګه چې ویل کیږي هسې جدي ستونزه نه لرو. د ممکنه امنیتي تهدیداتو د مخنیوي لپاره موږ تر سلو ډېر کمانډوي ځواکونه لرو چې هلته میشت، هم د ملي اردو یو کنډک هلته لرو، هم د ملي پولیسو او محلي پولیسو تشکیلات دي. درې اونۍ مخکې هم خپل ټول میشت ځواکونه ټول اکمال کړي دي. لازم خوراکي مواد وسلی او پوځي توکي ورته انتقال شوي دي.
که د غزنی محلي اداره دوی ته د خوراکي توکو او مهماتو د ورلېږلو خبره کوي، خو دا اندړو ولسوال قاسم د سیوال د هغې دا خبره بې ځایه بولیا وایي. دوی د خوراکي توکو له کمبود سره مخ دي. ولسوال وایي خولې تڼاکې وکړي خو خبره یې نه اورېدل کیږي. دا اندړو ولسوالۍ هم د غزنی د ګیرو، مقور، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو په رنګ تر سختې محاصرې او د وسلوالو تر تهدید لاندې ده چې پوستې سقوط او یوازې مرکز یې د امنیتي سرتیرو په لاس کې دی.
شه ټول ملت ور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
دوستانو اونن پن شنبه ده د ماسپخین ل 2 بجو نه تر 4 بجو پوری د ازادۍ په چپو کې پروگرام اوریدلای شي. په نننی پروگرام کې ملمانه او همدارنګ زموږ اوریدونکو په افغانستان کې د ولسی مرګ ژوبلې په زیاتېدو او همدارنګ د نظامیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو باندې بحث کوي. په سببونو یې غږیږي او همدارنګ د مخنیوي په لارو چارو به یې خبرې کیږي. همدارنګ تر هغې بحث مخکې په دې خبرونه کې هم یو بحث لرو، هغه په دې دی چې که په ټولنه کې د لوړ ولور مخ ونیول شي نتیجه به یې څه وي. د خبرونه په دوهمه نمایي کې په همدې اړه ژوندی بحث او د یو کلي زر غږونو راډیوي ډراما اوري. دې خبرونه ته تاسو سره له اوس نه په دې شمېره خپل نظرونه ثبتولی شئ. 0 و 9